درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده چې په کې به تاسو د کلتور، فرهنګ او ادب په اړه بیلابیل مطالب واورئ. خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وای ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمهیزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2018 کال د اکتوبر په 15 له بنده خوشي شو. د هلمند سیمهیزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي و چې په سنګین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنګین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنګین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو 4 ملکی کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان ټول تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیسو او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن در لاین د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنجشنبې په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د ماډورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د ماډورو د حکومت ملاتړی دي. دا اوکراینی وی محکمه د دغه هیواد پخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼو په غیاب کې په 14 کال بند محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایز محکمې قاضي د جنوري په 24مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز د 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایې اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني بحثونه د جنوري پر 24مه نیټه پای ته ورسیږي او رایې واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د ایران د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل کې په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر د اوله دې کبله ده چې د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رایې ورکړي، خو د تېرې ورځې د رایې ګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شوي وو. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل دا و نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړی په ازادي ډاٹ کام کې سمو ګوې پانه دا کتلې او لستلې شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ سره بحث نشي کېدی. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی او تېره ورځې د طالب استازو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي او په ریپورټونو کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په مذاکراتو کې پرمختګ هم شوی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. له فریبا ظاهر نه به په اړه نور جزئیات واورو.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنځمې ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، د غرض وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad office is to bring
دا وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی. بحثونه ستا او دا باید بیا شریک کړای شي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري ایجنس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپل خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
بلخوا په داسې حال کې چې د طالبانو سره د سولې خبرې دوام لري، افغان ښځې د طالبانو له بیرته راتګ څخه اندېښمنې دي چې بیرته د پخوا غوندې چلند ورسره ونشي. د طالبانو د حکومت پر مهال چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم یې له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې دوام وکړ، ښځې له کار منوي. کله چې به له کوره د باندې وتلې باید چادري اغوستې وای او پرته له نارینه له کوره نشوې وتلی. خو طالبان وایي دوی تغییر کړی او افغانستان به وسنی پرمختللې بڼه پر مخ وړي. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي دروري. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري.
روشن مشل د طالبانو د دورې پر مهال په خپل کور کې ګڼو نجونو ته لیک او لوست ورزده کاوه. دوی به درسي کتابونه د پټاټو یا کچالو په کڅوړو کې له ځان سره وړل. د میرمن مشل نجونو وروسته له هغه ښوونځي ولوست او پوهنتون ته شامل سوې. دوی اوس د اقتصاد او طب په برخو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. خو روشن مشل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې داسې نه وي طالبان یو ځل بیا د حکومت یوه برخه ترلاسه کړي او د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګوي. میرمن مشل د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی مرستیاله ده. دا وایي لومړی میرمنې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ښځو په اړه یو سروې کړی چې د سولې په پروسه کې د خپل ژغ د پیاوړتیا غوښتونکي دي. ټاکل سوې ده د دوی د نظرونو خلاصه په فبروري میاشت کې د یو راپور په بڼه خپره سي. د لومړی میرمنې دغې مرستیالې رویټرز خبري اژانس ته ویلي نارینه جګړه پیلوي او هم دوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. د دې په وینا د جګړې په صورت کې تر ټولو زیات زیان ښځو او کوچنیانو ته رسیږي او هغوی حق لري د سولې په پروسه کې برخه ولري. د حکومت او مخالفانو دواړو لوریو ښځې له 2 لسیزو راهیسې له جګړې زیانمنې سوي. ملګرو ملتونو د تیر کال پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو تلفات زیات سوي دي. د انسانانو د برابرو حقونو د مدافعینو په وینا افغانستان تر اوسه د ښځو لپاره د ژوند کولو مناسب ځای نه دی. په دې هېواد کې د زور ودونو د تاوتریخوالي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده. خو د پارلمان یو شمیر افغاني غړي او ځینې بهرني ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنسي برابرۍ په برخه کې اندېښنه لري. دوی وایي د نړۍ پر کچه د افغانستان د سولې په خبرو کې پر دې تمرکز کیږي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل او دا چې سخت دریځې د نړۍ پر نورو هیوادونو د حملو لپاره افغانستان د خوندي ځای په توګه ونه کاروي. په کابل کې ولور پوری ډیپلوماټ چې هیواد یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې پروژې عملي کوي وایي دا پیل دی. پښتنه دا ده چې هغوی په دې بهیر کې تر کومه حده د ښځو موقف مني. د زیاته کړي د ښځو په برخه کې پر شاتګ ممکن دی خو د دوی د بشپړه پر شاتګ هیڅ امکان نسته. دې لوی د ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي د پر شاتګ امکانات ته خو هیله دا ده چې د ښځو وضعیت هغه سي نسي لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. خو د ښځو د حقونو یوې فعالې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته ویل نه افغانان نه نړیواله ټولنه او نه هم د حکومت ضد سخت دریځې داسې دي لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. دې خپل نظر داسې څرګند کړ. په هر صورت کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه بدله سوې ده. موږ پوهیږو سوله زموږ د ټولنې غوښتنه ده. موږ وایو سوله باید مثبته وي. موږ نه غواړو یو استبدادي امنیت راسي. زموږ ټینګار هم دا دی چې پرته له عدالت او برابرۍ سوله ممکنه نه ده. په افغانستان کې د طالبانو د دورې پر مهال له کوره د باندې د ښځو پر کار کولو بندیز و. د باندې باید چادري اغوستې وای او پرته له نارینه له کوره د باندې نسوای وتلی. خو طالبانو ویلي دوی اوس بدل سوي دي. که په حکومت کې برخه ولري ښځې کولای سي ښوونځي ته ولاړې سي او کار وکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ غواړو له اوسني پرمختګ سره سم لاړ سو. خو د ده په وینا اصلاحاتو او تغییراتو ته اړتیا ده چې دوی به یې لپاره مبارزه کوي. خو د کریمه رحیمیار غوندې ډیری افغانان په دې باور دي چې د طالبانو دا ژمنه کافي نه ده. کریمه رحیمیار یوه افغانه ده چې لومړی میړه یې په 1996 کال کې طالبانو په کندوز کې وواژه او دوهم میړه یې هم طالبانو زندانی او ټپي کړ. دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې سوه. کریمه د ډیری افغانانو غوندې د سولې له خبرو ناهیلې ده او غواړي په هیواد کې حملې پای ته ورسیږي. دا وایي که د سولې په برخه کې تضمین نه وي ښځې به یو ځل بیا په کور کې بندې او له هر څه څخه محرومې سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلی یو.
او سوچ تا تاسو کبه خبر کوي چې لرو برو هغه د پارا چې اړیکی په خپل تنه کې سړي نور هم زیات شي دی پارا موږ تاسو په کار دی
په فنکار برخه کې ل مولانا بسمل سره د هغه په شاعري غږیګو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي.
په ځپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري
په کوڅه کې ایوي خو بلې خواسترګي وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبي مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې هيا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن زند روستا یو ځل بیا پیل شو. دا مجله د رواني لمریز پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې و چې لومړنی مسؤل مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولنپوهنې او یو شمېر نورو ټولنیزو علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیوار او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړه شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېخت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤل مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغه علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګمه مجله له څلوېخت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمید الله فاروقی وایي چې یاده مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک لمخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمېر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسي جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هېواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډېر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبریدونکې 15 ورځې جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې و او په فارسی ژبه خبریدله. ډاکټر داوود جنبیش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال سانګي خبریال باز محمد عابد له ژباړن او څو نورو لیکوالو سره خبرې کړي.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دري ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د 8 کلونو په ترس کې 126 ګڼې چې هر ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دی وچه لیوی خوانه اصلی دری گنه طول یوزایی آسانه نموندل کیگی. پاغذینو چشتا هم یا نیمگری دی او یا کلونه نشتا او یا پاسانه بانده چاته نور کول کیگی. بلده چه اصلی متن پخپلا دیر گران مرزایی او در دیر جبو یو گدولا متن ده چه اتا دری جبو تا یا فارسی جبو تا پویدل پی گرانو. نو لده عملا ما فکر کهو چه دغس یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي، باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا و.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشې او طرحې راغلی دي. د پاچا وینا راغلې ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوې چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوي دي. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي، د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګڼو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپله په فارسي ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو دپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو دپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو دپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت یې دا دی چې ټولو مهم د سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځې سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د دې ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کره کتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړي کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي.
دغه لویه هڅه بېلابېل لاسته راوړنې لري. یوه بیدایي چې مونږ د هغه زمان د مترفي افکارو نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه و، مطبوعات څنګه و، فرهنګ په کوم حد کې و، د هغه مسایلو نه خبرېږو. او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې دپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې مونږ څومره سوله ییز ژوند لاره او اوس څنګه کولی شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سوله ییز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خپرندویه ټولنې د چاپ په ګاڼه سینګار کړی. دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼې پلورلي، د دغې ټولنې مسؤول نجیب مومند یې راته وایي.
سراج الاخبار مونږ په زر ټوکه ټوټل چاپ کړی وو او تر اوسه پورې مونږ د کندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمه پورې 400 ټوکا پلور شوی دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
خاغلې جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترس کې د سراج الاخبار د 8 کلونو ټولې غنې پښتو ته ژباړلې او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لارو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کو.
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکمه د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې په تاسو دا موکرا کړه چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ تا تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پارا چې اړیکی په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي. دې پارا موږ تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوا دو په مس کې د نیو وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې د ګلوبلایزیشن په تورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شیونه چې ایجاد شول ټیکنیک ټیکنالوژي آی ټی شوا انفارمیشن ټیکنالوژي دغه دومره پرمختګ وکړو چې کسړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري انسانیت او د انسان سترګ کتلو د پاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو وشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګا په دغه ملوکو چې اول منګا خپل کریکلم بدل کو. اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجی د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تم خلک غیر نصابی اکټیویټیز وای زه پاک نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې. مطلب دا معنی سپاستا ما غږیدا ما خبرې ما مباحثه ما مشاعره ما سیمینار ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم. اوس دې د پاره په کار دا دی چې دوړو کمثال مونږ وګورو په پاکستان افغانستان کې پښتونخوا او په پاکستان په منسکي چې دې اړیکو زیاتولو لپاره په کار دا دي چې موږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان په هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه سمرا دیبان، شاعران، نور پو خلک کمنګ کې سینسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمنګا آرکیالوجی دی، زمنګا ایون آرشیف دی. آرشیف کې دا څه شیونه دي چې هغه قیمتي دي ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته په پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه دلته نشته دي. چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او کې انفرادي په سطح وي او که ادارو په سطح باندې هم وي چې دا موږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپل پونتونونو کې، خپل خونځو کې، خپل پونځو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لکه ماشومان ته داخلو د پاره چې کومه غړي چې تا لګ سخت نکو او بل په فیس کې تاسې هغه سره وکړو لکه سچ سار چې کومه هغه سره کړې دي. سار کا کې کا مطلب د تپهین کې سبق وای لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي بل ملک والنا هغه لسارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغه نه هغه پیسې نه اخلي دي هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که مونږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه فیسونه کمبوتر راولي
هلته
سبق وایي هلته وال دلته دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې پاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی هغه که د ادب وال دی که هغه د بل شي وال دی که هغه د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ سي ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینیر دی ابا یو کتاب به هغه هم خیال کې کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا هغه ترجمه یې ویلې وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه هغه ځمکې سره تړلی ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شانته تجربه وي سمې سړی بل شانته تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچت شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخته راځي یو نوی هنر نوی فن مخته راشي.
تاسو د پروګرام په سر کې د فکر دیوالی یا د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه څنګه کولای شو چې مونږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو که څنګه داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پسې روان شي خو هم روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې غزموګ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر آسان لارې شته آسان لارې هغه دي چې اول خو ما ویل چې زمونږ ملي اتلان دي اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده دومره ورثه زمونږ کامی ده کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده وینې رشته هم ته نشې پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب ده که تاغه تار ولګوې که هغه ته تکرخې نوم ورکې که هغه ته ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته بابې دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما تا ته وویل چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږ مشترکات چې کوم دي مونږ به خپله دوستي مشترکاتو کې لټوو مونږ به په خپله دوستي خپله فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دښمني پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتیا خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پریکون راشي او پریکون په دا هغه نه وي یا شعوري نه وي هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي کله یو ځای کله بل ځای کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي کله په څه بندیز ولګېږي چې که مونږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې د لوی افغانستان په توګه باندې مونږ ته نقصان رسېدلی دی د افغان کام په حساب سره مونږ ته نقصان رسېدلی دی خو مونږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلي دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځته راغلل زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل ژبې منځته راغلې چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر وکتل نه لاره لکه انګلیسي لا اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي که تا خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړل شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله پښتو نوې شاعري پختو نو ادب هغه د انقلاب په چوکاټ کې دزې د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډوالتو دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن لکه د اردو ادب سره نږدېواله انګریزي ادب سره نږدېواله فرانسوي ادب سره نږدېواله
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي لیک کیږي شاعري کیږي په کوزه کې پښتونخوا کې د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره غیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو
رښتیا خبره ده د باړې بڑا گلی کې چې کوم ورکشاپ شي وي هغه کې او پښتو خط باندې خبره وشوه هغه نه پس رښتیا ده د چې ډیر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک دی یو نیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي منګه په نړۍ سره ودرېدل غواړو یبن منګه نور هم کوشش کوو او موږ به هغه ټول خنډونه ماتو موږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم موږ ته خنډ اچوي مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دی چې موږ به دغه پسې ټوپک راخلو زه قلم خبره کوم قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي ولې چې علم ما په نست قلم او علم دا چا وراثت نه دی دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی دا یو بین الملی شی دی دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناست یې زه دلته ناست یې ته کابل کې ناست یې زه پېښور کې ناست یې کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی او دا فکری تړون چې کم دی کنه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګذره ولارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه په زبا یو ټکی بل ورته استعمال کما دغه نه پرته منګ یو کامی ګټ په نظر کې وساتو منګ یو ملي ګټ په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې بوزو
بسمل خپل پنځه شپږ ځای مینو خو موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړي د فنکار په ننني برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي
فنکار
بسم الله صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي علت یڅ ده
ولانو زه خود سه وایم چې کله سه شاعري مې د پخوا په نسبت ډیر سه وی خو هغه شعر زنه پېګم چا ولایم مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نه خیر بس نه د نخره ګرو د نقادانو له جاره هم نصف پر ولې او بل زخ په لپه دې اندیم کنه سه خو شاعران زخت ډیر دي دڅه خشیر ولیکم بیا یې نه خبرو مزه دې ډیر خشیر پسې ګرځم ځکه چې شاعران ډیر دي او هر څوک شاعر دی او هر څوک غواړي مثلا نو ستایل چې خشیر وای نو کچیر زل سی او شیر نو وای مثلا هر چا خخ نه او کچیر د سی شیر دی ما په واس کې نه یم مثلا هغه کدونو کدونو پاتې سی نو بیا زه په دې شیرونو باندې به وخت نه خرابو مثلا هغه څوک لیکلی سی بس دا مې ځان سره اوله ورځ مې ستکل د شاعري میدان ته راغلم او سره دې مثلا زه په وخانه که زه ګډه په مدرسه کې مدرسې ما دې مدرسې او د لفظ محترم نه ما او د چا خبره چې وی مې لګو دې سفیان سره په مخته پر زما شوخي کوم نو زه به د سیو شیرم وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي چې سره په دې ځای کې د ورځې شروع نه وای نه بعد یا یو سم شیر وای کنه او بیا دې بخښ نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه چې مطلق شاعری فطری ده ښه شاعری ماته هم داسې ښکاریږي نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پاند نو څوک سی په دې باندې ځان پوهوي، مثلا د په دې باندې پوه سي د ښه شعر ده او د خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حاضي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پهلوان شریک هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهور شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور شوي دي، خلک ستایي، د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بېدل چې کړی ده، که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري، که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. دغه مثال مثلا زه درته وایم، که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې تو خده دی، با دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. زما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده، که نه دا شعر نه ده. نو زما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه ورځونه کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب اوس هم ما ته راپلوره کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادوم، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغه باندې هم سړی شکي، یو کس یې مظلوم یا په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي، وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه، مړ شو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنه کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده، لکه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستی، دا ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو د کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږم چې ښکلې کبرجنګ دې عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه، چې دې خبرو دپاره قاعده نسته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو د په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی موبائل رنگ مسکال دا شیان کنه خوند نه کو، ځکه چې یو څو چاله په هنري انداز نه وویلي، لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په صورت یو څوک کول دي چې مثلا په ډیر اوچت هنري انداز وي، هغه به ډیر بیکاره لفظ او کلمه هم به خوند او به انسه کلمه هم کول دي چې خلک خوند لري وخت خوګای کی. دا د شاعر په د کمان سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پښتنه کوم چې نو وزن چې ولی مولا شوخ شعر نه وای کرته وای چې دا مولا ولی شوخ شعر نه وای
ولا نو خو ملان خو ډیر دي او زه پکې باغی مولای یم، بیا ودی همداسې ملان پکې انا شوخ شعر نه وای.
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي، گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی، هیر می نغمه شوی ملای لکار وایستم.
بس نم دې شعر کوم دا مطلب څه پرود پرود ای زفت شری ضرورت نه دی.
اخر کی کوم بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو زل راشي، یو خو دای راسی پس بل راسی بیا بل راسی، او زاهد زړه مې چې غم برازي لمنځه یوړي، یو نیم پی مخې خو دې هر کله او تل راسي، او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کړه لاړ سم او نه خپل راسي، او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي، او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډ کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننې پاڼه کې وګمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپانه
تقاعد تشه پیاله پروتونی و ترموز جیرا واخیست و ای خوزاو خالی و پدالان که هنداری تا ودارید کرته او لونگی لشناوی گری سراورتا یو رنگ کاره شل دناستی خونی تایی سر برخ کاره کرد پرده یه کشبی دو کوروار یک لک بوری کرد چو گامه ی واخیستل بیرتا ور بگرزید ور یه تیلا کرد چه تړل شوی کنه دی تر ژبې لاندې یې وویل هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده، په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو، د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو، د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته شمال ورپوله بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه وره شاته ودرید، د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوګه وټپاو او ورته یې وویل ستاسو کاري ژوند سرلنه نه پیل شو، ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل وبخی دا زما د تقاوت پیسې به کله راځي. مامور ورته وویل تاسو ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځ ته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه، او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و، او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځانه سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د ده بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلې ده، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده، او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راوستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره یو شپېته کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی، او بلاخره د شپږتیا کالو په عمرې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکې خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنګیالیو سره یو ځای جنګیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب‌پوشه جنګیالی څوک دی. دا چې د 22م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکې ګورو.
سرغار پاده سرمخکی سیور تزغلی دو شاهینا د غرزال تستان شول خړ کربوړی پر ډبره چک چک کیږي. په هوا کې تود د وینو وګم خپور دی، لا په دښته کې شنګا د تروخی ګرن سرتیری د پارتیانو مړټه پیان اردوان لا د زرینې پلټون دی. نقاپو سپور لا گرد تر پیل تاویگی، اردوان پر نقاپو خسپور خخمیگی. خپل شاهی پیل راتاو کر پر ناچا پا پیل درنه پخرا کزا پر سپین آس کلا آس پملا ماجو اسپور تیرا گزار. نقاپو
جنگیالی ولوید بخواب پلویدو که یه ده مخ نقاب خبر ول ول بوبتی لخور ده تور زند جو یو ناچا پا دی زرین مخ خکارشو نکه کلی دی سین بطا تکس بینا بیر ده چوس دراولا شو زرین اردوان لحیران تیا گوتا پر غاق هغه چوکی چه گفتب اسمانو خدای ورکڑه و پرزمکر اپریوتی ملکی دی توری لاس دی لاس کتیم کرد یو پارتیز پور آس دی خواد را آهی کرد ملکی بیو گزار لأسر پیوست اردوان پا مکرجن خنده مسک شو شاهی پیل یو رو روڑان دی را رهی کرد اگزریات لطو پارتیان سرخ کرد یو ناتا پا یه زرین دور پانش پا جگره جگره زان ور تنگدی کر یو بلا دل راغ لده پارتیان تیش خوریو ده سردار گرد را تاوش ور اگزریات سی بیا پا جنگ بانده اخته کر شاهی پیل را نگدی کی گی ملکی تا دی زرین ساکی وینه پا غرزان ده ما ساگی تا سکنور تا امیریس ده ملکه پا وی هیچ نده خبر مخامخ ده اردوان پیل تولا پدیر خخم اشکانی پاچا تجوری پیل نگر چاپیر تورزند ده پارتیانو نیزوالو کڑی کڑی خپل پاچا ده ساکانو لطرزنو نیسات اگزریاز ده لخکر منز که جنگی یو ناسا پا کڑی ما تشوال شانه چو سپار پارتیان را پری و تل پرز مکر دی پیل شا تا پر سمن کک را خکارشو سور پا وینو للوی گرس سر را حسکشو اردوان لا پا مکار خنده مسک ده مخامخ پر زرین سترگ خخی پیل روان ده ده پاچا پا لاس که توره دی زرین لاس که هم توره زلیگی یو ناسا پا کک ناریکلی هی یا هو گرز پا یو گزار دی پیل پا خکر ماتا پیل رانگوخی دی پا چادو لی که گشوا بل گزار دی پیل پر بلا پا خراغه زنگون دی ماتی دلوی خرپاش پیل دی غرپ چیف را ونوی پرزمکا دی پاچا ساتون کی لرشوی پزغاست اردوان خکت پرزمکا را نسکوش سمند وششنی پر رب خو احسک شو ککی گرس سر ترمیم اسمان ملور کر لان دراغ ملکی سر آرام شو کت لآس لگو کوک شو خپل جانان تا یو ناچا پای نرئی لان لاس تاو کر زرینه چست پور تک لسمن تا ملکی تر خپل جانان لاس چا دیل کر سمن بیا حسک شو پردو پخوبان لمایدان دو وطن لار بود ور بیرغ داشکان اگزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا اردوان دو سالار سترگو تا چی زیر شو لحیبت لرزه پر بدن راغی دتیش خلو سردار ودارید پاچا تا چی جونده راستانه لیدار مان خونا چاپ اردوان توری تلاس کر اگزریات سی سرسری پا مت تپی کر اگیش خونو سردار تور پیرا تاو کر دلخ کر ترپکو نام بی سر ورغخت حیاهو لبری من لخ کر وود اساکان بیرد خورت شدری را اشکانیان اکری گزار توری پرزمکا جگلہ ودری تا سر تیری پا غوغاش ول دساکی سو بخوخیتا پا حال